آج ویو 360 میں پاکستان کے نوجوان اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ملک چھوڑنا کیوں چاہتے ہیں, کیا وجہ صرف معاشی حالات ہیں, جانیں گے آج کے شو میں.
میں نے کہا کہ نہ جاؤ بیٹا, ٹھیک نہیں ہے, پر وہ کہہ رہا کہ نہیں پاپا سارے جا رہے ہیں.
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. پاکستان سے ہر روز ہزاروں افراد ملک چھوڑنے کی کوشش کرتے ہیں, کچھ قانونی اور کچھ غیر قانونی طریقوں سے. معاشی صورتحال میں ابتری سے بہت سے شعبے متاثر ہیں ملک میں, جس کی وجہ سے نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع بھی کم ہوئے ہیں. اپنے مختلف پروگرامز میں ہم نوجوانوں کی مشکلات اور ان میں پائی جانے والی مایوسی کا ذکر کرتے رہتے ہیں. گزشتہ ہفتے یونان کے ساحل پر کشتی کے حادثے میں پاکستانیوں کی ہلاکت کے بعد میڈیا میں ایک طوفان مچا اور حکومت نے انسانی اسمگلروں کے خلاف کاروائیوں کے آغاز کا اعلان کیا اور اس کے بعد وہ کاروائیاں شروع بھی ہوئیں. لیکن پاکستان کے نوجوانوں کے لیے کسی بھی صورت میں ملک سے باہر جانے کی خواہش کے پیچھے کیا صرف معاشی وجوہات ہیں, آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. پاکستان کے اوورسیز امپلائمنٹ بیورو کے مطابق اس سال کے پہلے 5 ماہ میں تقریباً 316,000 پاکستانی قانونی طور پر ملک سے باہر گئے, جبکہ پاکستان کے وفاقی ادارے ایف آئی اے کے مطابق ملک سے ہر سال تقریباً 30,000 سے 40,000 نوجوان غیر قانونی طور پر بیرون ملک, خاص طور پر یورپی ممالک جانے کی کوشش کرتے ہیں. پچھلے سال ایف آئی اے نے ایسے 19,000 نوجوانوں کو روکا جو غیر قانونی طور پر پاکستان سے باہر جا رہے تھے. تحقیقاتی ادارے کے اعداد و شمار کے مطابق 2022 میں صرف یورپ سے 34,000 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کیا گیا. بے روزگاری سے متعلق عالمی درجہ بندی میں پاکستان کا 16 نمبر ہے. ملک کے 7 کروڑ سے زیادہ کی ورک فورس میں 45 لاکھ نوجوان بے روزگار ہیں. معاشی چیلنجز کے علاوہ وہ کیا مسائل ہیں جس کی وجہ سے یہ نوجوان اپنا ملک چھوڑنا چاہتے ہیں, انہیں کی زبانی جانتے ہیں.
میرا خود, میں خود امیدوار ہوں, میں نوجوان ہوں, پڑھا لکھا ہوں, نوکریاں نہیں ملتی, کیا کریں, اس لیے مجبوراً ہمیں بھی باہر جانا پڑتا ہے. اب 25 لاکھ روپیہ لگا کے جو ہے میں نے خود ویزا جو ہے نا وہ ایجنٹ کو پیسے دیے ہوئے ہیں, لیکن اب ابھی کوئی پتہ ہی نہیں لگ رہا, کیونکہ لیگل بھی جانا چاہیں لوگ تو ویزا ہی نہیں دیتے پاکستان کو. وہ کہتے ہیں کس کنٹری سے ہو بھائی, پاکستان سے, تو پاکستان کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے جو نوجوان ہیں وہ پھر باہر جاتے ہیں, وہ بھی ڈنکی لگا کے, پھر وہ آگے قسمت ہوتی ہے, کچھ رہ جاتے ہیں, کچھ چلے جاتے ہیں.
جب پاکستان میں روزگار ہی کوئی نہیں ہے, کام شام ہی نہیں ہے, تو پھر ہر بندے نے, مجھے موقع ملے میں بھی یقین مانے میں بھی ڈنکی لگاؤں. کیوں؟ کیونکہ میں بھی اپنے ماں باپ کو خوشی دینا چاہتا ہوں کہ چلو اپنی جان پہ کھیڑ کے میں ادھر جاؤں, جا کے کیا نام پیسے کماؤں, کوئی سو پیچھے بھیجوں گھر کے معاملہ, تو اپنی بہنوں کے شادیاں وغیرہ کروں, اس طرح کے معاملہ. تو یہ بہت زیادہ چیزیں ہیں جو پاکستان کو, جو ان سے نا نوجوان, اب پچھلے دنوں نوجوان, کتنے نوجوان پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ملک چھوڑ کے کتنے گئے ہیں. اب میں پچھلے دنوں دبئی رہ کے آیا ہوں, یقین مانے ادھر میں نے روڈوں میں پر پاکستانیوں کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے, اور کوئی نہیں تھا, صرف پاکستانی, اور پاکستانی لوگ کریں گے اب جب ہمارے کیا نام لیتے معاشرے میں کوئی چیز ہی نہیں رہی, اب کوئی چیز ہے ہی نہیں, تو پھر رہنا کیوں ہے ادھر.
دیکھیں سب سے بڑی وجہ جو لوگ آج کل یہ چیز کو بڑا شور مچا رہے ہیں کہ جی غربت ہے اور بے روزگاری ہے, نو ڈاؤٹ غربت بھی ہے, بے روزگاری بھی ہے, پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی نہیں ہے, لیکن جب آپ ایک 25 سے 30 لاکھ روپیہ دے رہے ہیں تو کیا وہ 25 سے 30 لاکھ دے کے آپ کا بچہ ادھر پاکستان میں کام نہیں کر سکتا؟ سیکنڈ ون پہ آپ لوگ لیگل وے کیوں نہیں یوز کرتے؟ آپ پیرنٹس ہو کے جب آپ موت کے سوداگروں کے ہاتھ اپنے بچوں کو بیچ دیتے ہیں اور پھر ان کے ساتھ گلے اور شکوے آپ کے بنتے نہیں ہیں, آپ یہ چیز کے اوپر ان کو بلیم ہی نہیں کر سکتے.
یونان میں کشتی کے حادثے کے بعد پاکستانی حکام نے انسانی اسمگلنگ میں ملوث کم از کم 14 مشتبہ ایجنٹس کو گرفتار کیا ہے. وائس آف امریکہ کی سارا زمان نے کچھ ایسے والدین سے ملاقات کی جن کے بچے اس حادثے میں لاپتہ ہوئے.
علی جہانزیب اور ان کے ماموزاد بھائی علی حسین ان سینکڑوں پاکستانیوں میں شامل ہیں جو 14 جون کو یونان کے قریب بحیرہ روم میں کشتی ڈوبنے کے بعد لاپتہ ہو گئے.
میں نے کہا کہ نہ جاؤ بیٹا, ٹھیک نہیں ہے, پر وہ کہہ رہا کہ نہیں پاپا سارے جا رہے ہیں. میں نے اس وجہ سے
علی جہازیب اور علی حسین نے پاکستان سے بذریعہ ہوائی جہاز لیبیا پہنچنے اور پھر کشتی کے ذریعے اٹلی جانے کے لیے سمگلنگ ایجنٹ کو $8,000 فی قسط سے زیادہ ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا. علی حسین کے والد حفیظ الرحمان کو اس حادثے کا علم فیس بک کے ذریعے ہوا.
جنرل فون کیا, جنرل سویا ہوا تھا, اس کو پوچھا کیا یار یہ سنا ہے, مجھے نہیں پتا, میں پتا کرتا ہوں. پتا کرتے کرتے رات کو بارہ ایک بج گیا. پھر رات کو 12-1 بجے اس نے جا کے بتایا کہ وہی شپ ہے.
پڑوسی اور اہل خانہ انہیں تسلی دینے آ رہے ہیں, مگر حفیظ الرحمان کو بس انتظار ہے اپنے بیٹے اور بھانجے کے بارے میں کسی خبر کا.
تو عقل میں بیٹھے ہیں اللہ کے, تو موجزہ ہو جائے, کچھ کہیں سے طلاق آ جائے.
حفیظ الرحمان کے گھر سے 30 منٹ دور ایک معجزہ ہوا بھی ہے. عظمت خان ان چند خوش قسمت افراد میں شامل ہیں جو زندہ بچ گئے.
جو سب سے لاسٹ والی اندر, جو سمندر کے اندر والی منظر تھی اس میں تھا, لیکن کہتا ہے کہ جب اس میں پانی آنا شروع ہو گیا نا, اس ٹائم پھر پتہ نہیں قدرت کی طرف سے اس کی زندگی تھی, کیسے وہ باہر آیا اوپر آنا شروع ہو گیا. اس کا ایک جگہ میں اس کو تھوڑا سا جگہ نظر آئی ہے کہ ادھر سے میں نکل سکتا ہوں, ادھر سے بس وہ نکل گیا, نکل کے وہ پانی کے اوپر آیا.
پاکستان ان تین ممالک میں سے ایک ہے جن کے سب سے زیادہ تارکین وطن یورپ پہنچنے کے لیے وسطی بحیرہ روم کا مقبول راستہ اختیار کرتے ہیں جہاں یہ حادثہ پیش آیا. خراب معاشی حالات اور یورپ پہنچ کر گھر والوں کو رقم بھیجتے دیکھنا ہر سال ہزاروں لوگوں کو اس جان لیوا سفر پر جانے کی ترغیب دیتا ہے. شدید گرمی کے باوجود ایف آئی اے کے اس دفتر کے احاطے میں کئی گھنٹے سے وہ لوگ جمع ہیں جن کے پیارے اس کشتی پہ موجود تھے. یہ لوگ اپنے ڈی این اے کے سیمپلز دے رہے ہیں اور یہ ڈیٹا پھر یونانی حکام کے ساتھ شیئر کیا جائے گا تاکہ اس کشتی کے جو متاثرین ہیں ان کی شناخت میں مدد مل سکے.
ہم نے اپنی تمام ٹیمیں بنا کے ہر وکٹم کے گھر بھیجا. ان کو بعض لوگ تو ملنے سے انکار کر رہے ہیں, بعض کوئی ملتے بھی ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہمیں کچھ نہیں پتا, وہ ہمارا بچہ خود ہی گیا تھا, ہمیں ایجنٹ کے بارے میں کچھ نہیں پتا, ٹھیک ہے, اور نہ ہی ہم کوئی ڈسکلوز کرنا چاہتے ہیں. بعض تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے کوئی کاروائی نہیں کروانی, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح کے یہ ہمیں بہت پرابلمز آ رہی ہیں.
مریم بی بی کے بھی دو بیٹے اس کشتی پر سوار تھے. وہ کہتی ہیں اچھی یا بری ان کی کوئی خبر تو ملے.
اسی امید رہنے ہاں, سانو کو پتہ ہی نہیں یہ لگدا تے اسی روندے رونے ہاں, کسے وے رونے ہاں, کسے وے چپ کر ہی نہیں.
سارا زمان, وائس آف امریکہ, گجرات.
سارا زمان اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے جانتے ہیں کہ ایسی کون سی وجوہات انہوں نے دیکھی, کچھ انہوں نے اپنی رپورٹ میں کور کی, اور کون سے ایسے حالات ہیں جن کی وجہ سے پاکستانی نوجوان ملک چھوڑنے پر مجبور ہیں. سارا بہت شکریہ, آپ کی رپورٹ تو ہم نے ناظرین کو دکھائی. آپ نے ان خاندانوں سے بات کی, کیا آپ کو جس طرح سے آپ نے مینشن کیا کہ کچھ ڈفرینٹ اسٹیٹس ہے, لازمی نہیں ہے کہ سارے جو لوگ ہیں وہ معاشی طور پہ اسٹرگل کر رہے تھے, کچھ ویسے بھی بھیڑ چال میں بھی شاید گئے, کس طرح سے آپ اس کو پورے پس منظر کو بتائیں گی ہمیں؟
بہت شکریہ سر, بالکل ایسا ہی ہے جیسا پروگرام کے آغاز میں بھی کچھ لوگوں نے بتایا کہ معاشی حالات ایسے نہیں ہیں, نوکریاں نہیں ہیں, بہت پریشانی ہے. لیکن دوسری جانب یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب 20-25 لاکھ روپے آپ جمع کر سکتے ہیں تو پھر آپ کی جو معاشی استطاعت ہے وہ کس قسم کی ہے. تو جب ان خاندانوں سے میں ملی ہوں تو ان میں بعض لوگ تو بہت اچھے ویل آف گھرانوں سے تعلق رکھنے والے ہیں, ان کے یہاں پہ اچھے کاروبار ہیں, اور وہ لڑکے ان کے والدین یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو منع کیا لیکن لڑکے جانا چاہتے تھے, بس ان کی خواہش تھی کہ وہ جائیں. اور یہ جس پٹی سے زیادہ تر کیسز سامنے آئے ہیں, زیادہ تر لڑکے پنجاب کے جس حصے سے تھے اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے جس حصے سے تھے, یہاں پہ تو بہت کامن ہے ملک سے باہر جانے کی کوشش کرنا. اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ایک لڑکا بھی اگر کسی محلے سے جاتا ہے اور اگر وہ کامیابی سے پہنچ جاتا ہے تو اس کی وجہ سے دوسرے لڑکے بھی انسپائر ہوتے ہیں, پھر جب وہ اگر اپنے ماں باپ کو معاشی طور پہ سہارا دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی دوسرے لڑکوں میں ایکسائٹمنٹ یہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی یہ کام کر لیں. تو کچھ جن سے میں ملی معاشی طور پہ مضبوط تھے, کچھ معاشی طور پہ کمزور بھی تھے, لیکن ایک ہم نے یہ جو بات مجھے حفیظ الرحمان صاحب نے کہی وہ میرے ساتھ شاید ہمیشہ رہے کہ چونکہ اس کشتی کے الٹنے سے پہلے بھی روزانہ درجنوں کشتیاں جاتی ہیں اور ہزاروں لوگ یہ سفر کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی یہ سلسلہ رکا نہیں ہے, یہ سلسلہ روزانہ کی بنیادوں پہ ہو رہا ہے, تو یہ سلسلہ جاری ہے. ایسا نہیں ہے کہ اس ایک کشتی کے الٹنے سے اتنا ڈر یا خوف پیدا ہو کہ یہ کام ہو نہ رک جائے.
انٹرسٹنگلی سارا میں بھی کچھ نمبرز دیکھ رہا تھا جو آپ بتا رہی ہیں, اسی طرح کے کچھ نمبرز کے تقریباً 90% جو ہیں وہ فیلئر جو ہے اس میں ہوتا ہے, 10% کے جو سکسیز کیسز ہیں جو سکسیز ریٹ ہے, شاید وہ اتنا بڑا موٹیویٹنگ فیکٹر ہے کہ آپ نے بھی جس طرح سے حفیظ صاحب کی بات کی کہ ان کی بات آپ کے ساتھ اسٹک کر گئی ہے. تو اس وقت انفارمیشن کا فلو کیسا ہے ان تک, والدین تک خاص طور پہ, اور جتنے بھی ان کے رشتے دار ہیں ان بچوں کے, ان لڑکوں کے, ان تک یہ انفارمیشن کیسے پہنچ رہی ہے اور کس چیز پہ وہ ڈیپینڈنٹ ہیں اس وقت؟
اچھا, یہ ایک بہت اہم سوال ہے, اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرے لیے اس اسٹوری کو رپورٹ کرنے کا ایموشنلی سب سے ڈیفیکلٹ حصہ ہی یہ تھا کہ پیرنٹس بہت ڈیسپریٹ ہیں انفارمیشن کے لیے. وہ آ کے کسی سے بھی جسے ان کو لگتا ہے کہ اس کو شاید کچھ پتا ہو, وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کو پتا ہے کہ شاید کوئی اور سروائیورز ہیں, کیا آپریشن جاری ہے ابھی تک؟ اور جب آپ ان کو کہتے ہیں کہ آپریشن شاید رک گیا ہے یا آپ کے پاس اس بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں, تو والد صاحبان بھی جو ہیں مرد حضرات, وہ اپنے آنسو پوچھتے ہوئے جاتے ہیں. تو بہت تکلیف ہوئی مجھے یہ سب دیکھ کے. تو انفارمیشن کے ان کے پاس ذرائع کچھ اس طرح سے ہیں اسد, کہ بعض لوگ تو ان ایجنٹ سے رابطے میں ہیں, جیسے کہ حفیظ الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے ایجنٹ کو کال کی, تو بعض اپنے ان ایجنٹوں سے جو بیرون ملک تھے ان سے رابطہ انہوں نے کیا, ان سے پوچھا کہ کیا حالات ہیں. بعض لوگوں کے چونکہ پہلے سے رشتہ دار یا گاؤں کے لوگ یا ہمسائے کوئی, ان کا کوئی جاننے والا وہاں موجود ہے, تو وہ اس سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اسی طرح حکام سے بھی وہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایف آئی اے کے پاس بھی ان کا بھی بڑا چیلنج یہ ہے کہ چونکہ یہ انڈاکیومینٹیڈ بیٹھے تھے لوگ کشتی پہ, تو کوئی ایسی لسٹ نہیں ہے جسے یہ پتہ کیا جا سکے کہ کون لوگ اس کشتی پہ تھے اور کتنے پاکستانی ایکچولی تھے. تو انفارمیشن کا جو ابھی فقدان ہے لوگوں کے لیے, وہ والدین کے لیے, ماؤں کے لیے اور باپوں کے لیے بہت زیادہ پریشان کن, اور اس کو دیکھنے میں بھی بہت تکلیف ہوتی ہے.
تو ایک چیز سارا لاسٹ پہ, بالکل حکومت کی طرف سے اور ایف آئی اے کی طرف سے, آپ نے جس طرح سے کہا کہ ایف آئی اے آپ کی رپورٹ میں بھی میں نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے سیمپلز, ڈی این اے سیمپلز اکٹھے کر رہے ہیں, یہ ڈی این اے سیمپلز کب تک پروسیس ہوں گے, کیا اس میں نیکسٹ سٹیپس رہیں گے؟ ابھی تو اس حوالے سے کوئی آپ کو کلیئرٹی ملی ایک, اور دوسرا یہ کہ حکومت جو ہم کنٹینیوسلی اسٹیٹمنٹس دیکھ رہے ہیں کہ جو انسانی اسمگلر ہیں ان کے خلاف کاروائیاں ہو رہی ہیں, اس حوالے سے اگر آپ کچھ بتا سکیں تو.
جی بالکل, ایف آئی اے کی جو آج کی تازہ ترین جو انہوں نے ڈیٹا ریلیز کیا ہے, اس میں یہ ہے کہ 167 افراد کے ڈی این اے سیمپلز جو ہیں وہ انہوں نے جمع کر لیے ہیں. 54 مقدمات اب تک انہوں نے درج کر لیے ہیں, اور کم از کم اب تک 17 جو ہیں مشتبہ اسمگلرز ان کو گرفتار کیا گیا ہے. تو ادارے پہ پریشر ہے کہ وہ کام کرے. ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ جو ڈی این اے سیمپلز یہ کلیکٹ کر رہے ہیں, ان کی بنیاد پہ کب تک خاندان والوں کو پتہ لگے گا کہ ان کے عزیز, ان کے پیارے اس کشتی پہ ہی سوار تھے یا نہیں. تو ان کا کہنا تھا کہ یہ بتانا تھوڑا مشکل ہے. وہ اپنی طرف سے جلد از جلد ڈیٹا کمپائل کر رہے ہیں, لیکن ظاہر ہے یہ ڈیٹا پہلے ہیڈ کوارٹر جائے گا, وہاں سے جو پاکستانی ایمبیسی ہے گریس میں اس تک جائے گا, پھر وہ شیئر کریں گے یونانی حکام سے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ پروسیس. اور ایک سوال جو میں نے ان سے پوچھا کہ جی یہ ایک بڑی عام پرسیپشن ہے کہ ایف آئی اے کے اہلکار بھی ان کاموں میں ملوث ہوتے ہیں, انسانی جو غیر قانونی اسمگلنگ ہے اس میں ان کا بھی ہاتھ ہے, تو اس کو انہوں نے, اس تاثر کو انہوں نے مسترد کیا. انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے, اور انہوں نے کہا کہ ہم پرائیورٹی بیسس پہ اس معاملے کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں.
بہت بہت شکریہ سارا آپ کا. سارا زمان ہمارے ساتھ تھیں, ناظرین ہمیں بتا رہی تھیں کہ جو سچویشن اس وقت وہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے گراؤنڈ لیول پہ, کیا پرسیپشن ہے, کیا ریالٹی ہے, اس حوالے سے سارا نے ہمیں اپڈیٹ کیا. بہت شکریہ سارا.
تھینک یو.
غیر قانونی طور پر بیرون ملک جانا اور ان خطرات کا سامنا کرنا جن کا سمندری حادثے میں ان نوجوانوں کو سامنا کرنا پڑا, ایک انتہائی مشکل فیصلہ ہے, لیکن اس کے بعد اپنی منزل پر پہنچ کر بھی زندگی آسان نہیں ہو پاتی. ڈنکی فالوئنگ یورپین ڈریمز کے نام سے ایک دستاویزی فلم بنانے والے حسن زیدی نے اس پورے معاملے کو بہت قریب سے دیکھا ہے. وائس آف امریکہ کے نوید نسیم نے ان سے بات کی.
جب آپ کوٹلا کے اندر انٹر ہوتے ہیں یا اس کے سببس کے اندر جو گاؤں ہیں ان کے اندر انٹر ہوتے ہیں, تو آپ کو دور سے بڑی بڑی کوٹیاں نظر آتی ہیں. تو بیسیکلی وہ کوٹیاں ہی موٹیویشن ہے اس پورے علاقے کے باقی جتنے بھی لوگ ہیں, کہ وہ ان کوٹیوں کو دیکھتے ہیں اور ویسی کوٹیاں بنانے کے لیے ہی اٹیمپٹ کرتے ہیں. وہ لوگ وہاں پہ سیٹلڈ ہیں, جب وہ کچھ ٹائم کے لیے کبھی عید پہ آتے ہیں پاکستان اور وہ بڑی بڑی گاڑیوں کے اندر, اور وہ اپنا ایک جب وہ ایک لائف اسٹائل شو کرتے ہیں, تو اس کو دیکھ کے آبویسلی گاؤں کے جو چھوٹے لوگ ہیں یا ایسے لوگ ہیں جو کہ تھوڑی سی مشکل زندگی گزار رہے ہیں یا غربت کی زندگی گزار رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے 3-4 لاکھ روپے کی بات ہے, اس نے بھی لائف رسک لیا تھا, وہ چلا گیا, تو ہم بھی اپنی یہاں پہ بھی تو بھوک سے مری جانا ہے, تو کیوں نہ ہم کہ وہ چلے جائے. پاکستان سے جو جانے والے لوگ ہیں اس کے اندر میجرلی آپ کو ینگسٹرز ملتے ہیں, اور میں نے جتنے بھی لوگوں کا انٹرویوز کیے ہیں اس کے اندر تقریباً 90% وہ لوگ ہیں جو کہ 25 سے بھی نیچے ہیں. اور یہ گجرات اور ان علاقوں کے اندر یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جتنا جلدی بچہ باہر چلا جائے گا وہ اتنا جلدی سیٹل ہو جائے گا. یہ ڈفرینٹ طریقوں سے پیسے ارینج کر رہے ہوتے ہیں. میرے سامنے کچھ ایسی بھی اسٹوریز آئی ہیں کہ جس نے کسی نے ماں کا زیور بیچا ہے, کسی نے کچھ زمین بیچ کے کچھ پیسے ارینج کیے ہیں, کوئی کسی نے ادھار کیا ہے. میجرلی یہ بہت بات سننے کو ملتی ہے کہ ادھار پہ پیسے پکڑے تھے کہ یورپ جا کے واپس کر دوں گا. پاکستان سے کوئی نکلا ہے, سب سے پہلے تو اس کے آئیڈینٹی ڈاکیومنٹ جو ہے وہ ہیومن اسمگلر ختم کرتا ہے. سب سے پہلے اس کا پاسپورٹ لے لیا جاتا ہے, اس کا آئی ڈی کارڈ لے لیا جاتا ہے. سو اب وہ کوئی بھی نہیں ہے, مطلب کہ از نو ون. اور اس کی وہ ایک مر گیا, دو مر گئے, تین مر گئے, ان کو سائڈ پہ کہیں پھینک دیا گیا یا دبا دیا گیا, بٹ ان کی کوئی آئیڈینٹی نہیں ہے. اور آئیڈینٹی بیسکلی اس وجہ سے ان سے ریموو کی جاتی ہے کہ اگر ڈیورنگ انویسٹیگیشن کسی بھی جگہ کے اوپر اگر آئیڈینٹی سامنے آ جاتی ہے تو ان کو ڈیپورٹ کا ان کے پاس ایک ایویڈینس آ جاتا ہے. تو اس وجہ سے موسٹلی لوگ یہ اپنی آئیڈینٹی ختم کر دیتے ہیں. اور پاکستانیوں کا جو ٹریول ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو میجرلی شپس کے اندر رکھا جاتا ہے. اور جب پاکستان سے یہ لوگ نکلتے ہیں تو سب سے زیادہ ان کا سفر جو ہے وہ گاڑی کی ڈگیوں کے اندر گزرتا ہے. تو گاڑی کے ٹرنک کے اندر, اور مجھے میرے انٹرویوز کے اندر یہ بات معلوم ہوئی کہ تقریباً 9-9, 10-10 لوگ, 11-11 لوگ ایک ٹرنک کے اندر جو ہے وہ گاڑی کے بند کر کے ایران کو کراس کروایا جاتا ہے, یا ایران سے ترکی بارڈر کے اندر کراس کروایا جاتا ہے, ڈپینڈنگ آن کے بارڈر سچویشن کیا ہے. تو ڈنکی کے اندر کوئی بھی چیز ہارڈ اینڈ فاسٹ نیٹ آل ڈپینڈز آن کے بارڈر کنڈیشن کیا ہے, کس طرح سے ہے. اس سے پہلے جب یہ ایران کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو بسز کے جو لگیج کمپارٹمنٹ ہوتے ہیں نیچے, ان لگیج کمپارٹمنٹس کے اندر ان کو ایک ایک پانی کی بوتل دے کے بند کر دیا جاتا ہے. اور وہ تقریباً 12-12, 13-13 گھنٹے کا سفر ہوتا ہے. اور اس سفر کے اندر جو بھی تھوڑا سا کمزور ہے یا جو فزیکلی اتنا زیادہ ٹف نہیں ہے, اس میں بہت سے لڑکوں کی ڈیتھس ہو جاتی ہیں. بہت سی ایسی کیس اسٹڈیز ہمارے سامنے آئی ہیں کہ لڑکوں کی اس میں ڈیتھس ہو گئی ہیں. اس کے بعد ٹرنک کے, گاڑیوں کے ٹرنکس کے اندر, بس کے لگیج کمپارٹمنٹس کے اندر لڑکوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. ایران میں اور ترکی کے اندر ٹرنک کے اندر اور لگیج کمپارٹمنٹس کے اندر سفر کرنے کے بعد جو بوٹس ان کو لے کے جاتی ہیں, تو ہیومن اسمگلرز میک شور کرتے ہیں کہ وہ ایسی بوٹ ہو کے وہ رستے میں جا کے ڈوبنے کے قابل ہو جائے. کیونکہ جب بھی کوئی کوسٹل گارڈ کسی بھی کنٹری کا, وہ گریس کوسٹل گارڈ ہو یا وہ اٹالین یا یورپین کوئی بھی کنٹری کا کوسٹل گارڈ ہو, جب وہ اس شپ کو دیکھے تو اس کا سب سے پہلا خیال اس شپ کے بارے میں یہ آنا چاہیے کہ یہ ڈوب جائے گی, اور اس کو وہ جب ہی ریسکیو کرے گا. اگر وہ ڈوبنے والی نہیں ہوگی یا وہ اس کنڈیشن میں نہیں ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ اس کو وارننگ دے کے کہے گا کہ تم پیچھے جاؤ, یا اس کو کسی نہ کسی طرح سے سرکل کرے گا یا پیچھے اپنی ٹیریٹری سے باہر نکالے گا. کیونکہ ونس کسی بھی یورپین کنٹری کے کسی بھی ویسل کے اوپر انہوں نے اسٹیپ کر دیا تو دے گاٹ دا لیگل اسٹیٹس ٹو پٹ اسائلم اینڈ آل دیٹ ایز پر دا یونائیٹڈ نیشنز رول. تو جب یہ لوگ یہ سارا سمندری سفر کر کے اس میں سے کچھ لوگ پہنچ جاتے ہیں, کچھ نہیں پہنچ پاتے, تو اس کے بعد جب یہ لوگ پہنچ جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو وہاں کی جو این جی اوز ہیں یا وہ لوگ, اور وہاں پہ آبویسلی کوسٹل گارڈ اور جو پولیس ہے, جو امیگریشن آفیسرز ہیں, وہ لوگ آبویسلی کوسٹ پہ ان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں. بیکاز وہ اٹلی کے اندر, اٹلی کی کوسٹ کے اوپر دے کین سی ایک شپ آ رہا ہے بڑی دور سے اینڈ آل, تو ان کے سب سے پہلے 10 پرنٹس لیے جاتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے میکانزم سیٹ اپ کیا ہوا ہے, اور جو پکڑا جاتا ہے موسٹلی, تو ان کی کوشش ہوتی ہے ایک دفعہ اترے ہیں تو بھاگے جہاں جہاں بھاگ سکتے ہیں, جتنی بھی دور تک جا سکتے ہیں چلے جائیں. تو 10 پرنٹ کی وجہ سے بھی بہت سے پاکستانی جو ہیں وہ مشکل کے اندر پڑ جاتے ہیں. اب انہوں نے یہ رول سیٹ اپ کر دیا کہ جہاں جس کنٹری میں آپ کے 10 پرنٹ ہوئے ہیں آپ اسی کنٹری میں اسائلم پٹ کر سکتے ہیں. جب یہ لوگ اٹلی پہنچ جاتے ہیں اور یہ سارا ان کا ایک پروسیجر اسٹارٹ ہو جاتا ہے, اس کے بعد یہ لوگ چھپ چھپا کے بیسیکلی ان لیگل کام کرنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں. وہ بھی ایک بہت لمبی اسٹوری ہے کہ بیسیکلی ایک منیمم ویج ہے جو کہ سیٹ اپ ہوئی ہوئی ہے یورپ کے اندر, کہ کوئی بھی ورکر ہے جو لیگل ورکر ہے اس کی منیمم ویج یہ ہے. یہ لوگ ایکسپلائڈ ہوتے ہیں کیونکہ یہ لیگل تو ہوتے نہیں ہیں. ان کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ نہ پیسے مانگ سکتے ہیں, نہ ہاسپٹل جا سکتے ہیں, نہ پولیس سے اپنا رائٹ مانگ سکتے ہیں, نہ کسی اور جگہ پہ جا سکتے ہیں. سو اچھی لائف جو ہے, جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, یہ بالکل اگین مائی ٹوٹل انڈرسٹینڈنگ, کہ اگر 100% گیا ہے تو اس میں سے 5-10% تو سیٹ ہو جاتے ہیں, جن کو دیکھ کے اگلا 100% پاکستان سے تیار ہو جاتا ہے.
چودھری عبدالحفیظ فارمر ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں, اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. ان سے اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ پورا نیکسس ہے کیا. بہت شکریہ حفیظ صاحب. یونان میں کشتی ڈوبی, سینکڑوں ہلاک ہوئے, سرکاری ادارے اس وقت ہم نے دیکھا کہ حرکت میں آئے ہیں, مگر پنجاب کے کچھ علاقے ہیں جہاں ڈنکی لگوانے والے ایجنٹس سالہ سال سے متحرک ہیں. قانون نافذ کرنے والے ادارے انہیں پہلے کیوں نہیں روک سکے, اور اب آن ورڈز آپ سمجھتے ہیں کہ روک سکیں گے؟
ایک دن میں
حفیظ صاحب میں آپ کی آواز نہیں سن پا رہا, ہم دوبارہ سے آپ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ کو میں رپیٹ کرتا ہوں جو میں چیز جاننا چاہ رہا تھا کہ جس طرح سے ڈنکی لگ رہی ہے پاکستان میں, خاص طور پہ پنجاب کے کچھ علاقوں میں, وہ ابھی تک کام اسی طرح سے جاری ہے تو وفاقی ادارہ, خاص طور پہ ایف آئی اے اور باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے کیا اقدامات اٹھا رہے ہیں اور اس سے پہلے کیوں نہیں روک سکے اور آگے کیا لائحہ عمل ایسا ہوگا جس سے وہ روک سکیں گے اسے؟
جی, اس میں میں جو کہنا چاہتا ہوں, جو میری ایک رائے ہے, جو میری اوپینین ہے, جو میں نے ورک کیا ہے ایف آئی اے میں, اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ روٹ کازز ہمیں دیکھنا پڑیں گی کہ یہ یہاں سے لوگ کیوں جاتے ہیں اور کون لے کر جاتا ہے اور کس طرح یہ فنکشن ہو رہا ہے. اور یہ چونکہ ٹرانس نیشنل کرائم ہے, مختلف کنٹریز اس میں انوالو ہیں, جو یہاں سے لوگ مختلف کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایز اے ایجنٹ کہلاتے ہیں, جبکہ نہ تو یہ کوئی ایجنٹ رجسٹرڈ ہوتا ہے اور نہ یہ کوئی ان کی کوئی ایسی رجسٹریشن اس وقت ہے. یہ فراڈیے لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں سے فراڈ کرتے ہیں اور موٹیویٹ کرتے ہیں. جو میں نے ابھی تک کوئی جانچ پڑتال کی ہے اس کے مطابق یہ ہے کہ یہ جو لیبیا میں یہ جو کشتی یا بوٹس چل رہی ہیں ان کے یہ یعنی کہ یہ 1960 سے مائگریشن کا سلسلہ جاری ہے. جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیے ہیں ایریاز, وہ ہیں گجرات, گجراںوالا, سیالکوٹ اور یہ منڈی باودین کا ایریا جو ہے, یہ زیادہ افیکٹس ہیں. یہ وہ 1960 میں وہ منگلہ ڈیم, وہ ساری چیزیں آلریڈی ڈسکس ہو چکی ہیں مختلف جگہ کہ یہ کہاں سے سلسلہ شروع ہوا. اور اس کے بعد یہ ایجنٹ مافیا جو ہے وہ جو فراڈی لوگ ہیں جو لوگوں کو فراڈ کے ذریعے باہر لے جاتے ہیں اور ان میں بچے, عورتیں اور وہ زیادہ شامل ہیں. اور اس طرح یہ اب یہ واقعہ جو آیا ہے لیبیا والا, یہ لیبیا سے جو آگے بوٹس میں وہ لے کر گئے ہیں مختلف لوگوں کو, یہ چھپ چھپا کر ان کی بھی لسٹ کوئی بھی سامنے نہیں ہے.
حفیظ صاحب وہ قصہ اپنی جگہ پہ جو ہم بات کر رہے ہیں, وہ سارے فیکٹرز اپنی جگہ پہ. میں فوکس کرنا چاہوں گا کہ پاکستان میں وفاقی ادارہ ایف آئی اے میں آپ نے کام کیا ہے, پاکستان میں وفاقی ادارہ کیا کر رہا ہے اس حوالے سے, اب تک اس پہ کوئی کارروائی کیوں نہیں ہوتی؟ آپ نے درست فرمایا کہ یہ فراڈی لوگ ہیں یا جس طرح سے بھی یہ کام کر رہے ہیں رجسٹرڈ نہیں ہے, لیکن یہیں پہ تو وفاق کا یا ان کا کام شروع ہوتا ہے.
جی جی, اسی تو میں آگے یہ بتاتا ہوں کہ جو ادارے ہیں وہ اپنی جگہ کام کر رہے ہیں. مثلا سٹیٹ کا جو فنکشن ہے وہ سٹیٹ پرفارم کر رہی ہے, لا جو ہیں وہ بن رہے ہیں. ابھی یونائٹڈ نیشنز کے وہ ایگریمنٹ جو ہے اس کو سائن کرنے کے بعد, وہ 2000 میں ہوا تھا, تو 2002 میں جو ہے وہ ہمارے وہ آرڈیننس جو ہے وہ جاری ہوا تھا, پریونشن اینڈ کنٹرول آف.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو قوانین ہیں وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پا رہے اس طرح کے کیسز کیوں کہ رکتے نظر نہیں آتے؟
نہیں, قوانین ہیں, اس کے بعد جو ایجنسیز ہیں وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں, اس کے بعد پروسیکیوشن ہے, کورٹس ہے, وہ بھی اپنا کام کر رہی ہیں.
ایک ایک جو حفیظ صاحب تاثر ہے, ایک تاثر جو ہے, معاف کیجیے گا میرے پاس ایک وقت ایک منٹ ڈیڑھ منٹ ہے اور میں چاہوں گا کہ اس پرسپیکٹو سے آپ کی اوپینین جا سکوں. ایف آئی اے اور دوسرے اداروں میں کرپشن ایک بڑا عنصر ہے, یہ ایک تاثر پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ حالات ہیں, آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟
دیکھیں, جو کرپشن ہے, کرپشن کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ وہ اس حد تک نہیں ہے جو میں سمجھتا ہوں. کرپشن مافیا یا کرپشن جو ہے وہ ہر پیمانے پہ اگر دیکھیں تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ, جو ایک ریڈی والا ہے وہ بھی اپنی جگہ کر رہا ہے.
لیکن میں ایف آئی اے تک ہی فوکس رکھنا چاہوں گا اس کا, حفیظ صاحب پلیز.
یہ جو ہے ایف آئی اے میں, ایف آئی اے میں ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایجنٹ گرفتار ہوتا ہے تو اس کو کوئی معافی مل جاتی ہے, اس حد تک انویسٹیگیشن کی حد تک نہیں ہے.
لیکن ایف آئی اے کے اپنے لوگ انوالو ہیں اس میں, اس حوالے سے ایک بڑا عام تاثر ہے اور خاص طور پہ یہ اوپر تک کے لوگ انوالو ہیں اس میں,
ایک پرسنٹ بھی نہیں ہے. آج تک کوئی ایسی چیز پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوئی, کسی لیول پہ بھی پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوئی کہ کوئی یہ شامل ہو.
حفیظ صاحب لاسٹ پہ ایک چیز کوئی سی اگر آپ بتا سکیں مجھے, جو لوگ اس طرح سے ویزا لے کے پاکستان سے باہر جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے وہ کشتیوں پہ آگے جاتے ہیں, ان کو روکنے کا کوئی میکنزم ہے؟
نہیں, جو پاکستان سے جو ویزا ہے उसमें भी इमिग्रेशन स्टाफ जो है एफआईए का, वो पूरी अपनी तरफ से जो मैक्सिमम वो कर सकता है एफर्ट्स वो करता है। मसलन अगर कोई वो देखता है कि इसका जो है वो स्कोप नहीं है, ये क्यों जा रहा
तो
है,
वो तो उसको रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, आपका वक्त की कमी, यहीं पे मुझे अपना प्रोग्राम खत्म करने पड़ेगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।
وقت امریکا غږ آشنا تلویزیون د نن شپې د خبرونو سرټکی. امریکا ته د هند صدر اعظم نرندر مودی د رسمي سفر جزئیات. ولسمشر بایدن یې نن په سپینې ماڼۍ کې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې هرکلی کوي. طالبانو ته د یوناما د مشر پیغام. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما مشره وایي که طالبان غواړي د رسمیت پیژندلو دپاره یې ګام واخیستل شي نو هغوی باید په افغان میرمنو او نجونو محدودیتونه لرې کړي. او په آخر کې به د یوه افغان کډوال د بریا کیسه در واورو چې د نورو افغان کډوالو سره د مرستې دپاره یې مټې نغښتې دي. هیله ده د خپرونې تر پایه موږ سره اوسئ. قدرمنو لیدونکو سلام. نن پنجشنبه ده، د چنګاښ لومړۍ نیټه او د 2023 کال د جون 22مه. زه ښایسته سعادت لامېمه. په خبرونه کې امریکا ته د هند لومړي وزیر د سفر او چین سره د دې دواړو هیوادونو د سیالیو پر اغیزو د خبرونې میلمه د هند جواهر لال نهرو په پوهنتون کې استاد عبدالخالق رشید نظر دراورو. زموږ همکار وحید فیضی به د دې خبر پر غبرګونونو رڼا واچوي. او زما قدرمن همکار خدای نور ناصر افغانستان ته د پاکستاني قومي مشرانو د پلاوي سفر جزئیات شریکوي. د خپل میلمه او فیضی صاحب او همدارنګه ناصر صاحب نه په مننه هیله د قدرمن لیدونکو هم سره مل پاتې شي. ولسمشر جو بایدن او لومړی میرمن جل بایدن د چهارشنبه په ماښام په سپینې ماڼۍ کې د هند لومړی وزیر نرندر مودی ته ښه راغلاست وایه. او د مودی سره لیدنه یې په سپینې ماڼۍ کې د ماښامنۍ پر مهال د هغه له کوربتوب نه پیل کړه. مودی په رسمي سفر متحده ایالاتو ته راغلی او نن به هم په سپینې ماڼۍ کې د ولسمشر بایدن سره وګوري. د خبر نور جزئیات د خپل همکار وحید فیضی صاحب نه اخلم چې همدغه اوس موږ سره د کانګرس د ماڼۍ له مخې مل دی. فیضی صاحب، ستړي مشئ. ډی سي ته د هند لومړی وزیر سفر او دغه پرتمینو ترتیبات پاړه وایست مهرباني.
ډیره مننه خایسته جانې. د هند لومړی وزیر نرندرا مودی په متحده ایالاتو کې ځینې غیر رسمي لیدنې او ملاقاتونه پای ته رسولې دي او ټاکل شوی چې نن په سپینې ماڼۍ کې له ولسمشر جو بایدن سره وګوري. سپینې ماڼۍ وایي چې دواړه مشران به د هند او امریکا ترمنځ د اړیکو پیاوړي کولو همدارس د آزاد پرانیستي او خوندي هند پاسيفیک پرګړې ژمنې د ټکنالوژي په برخه کې د مشارکت الوړولو دفاعي پاک انرژي او فضائي چارو باندې خبري او هوکړي وکړي. تر دې لیدنې وروسته ټاکل شوی چې دواړه مشان رسنیو سره هم وګوري او د ژورنالستانو پښتون ته هم ځوابونه ووایي. ټاکل شوی چې مخامنه هم په پام کې وته نیول شوی دا ول هغه وروسته د غرمې ډوډۍ به البته نن د غرمې ډوډۍ به په بهرنی چارو وزارت کې وخري چې حالت د ولسمشر جو بایدن مرستیاله کامل هاریس او د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن قربان دي. تر دې وروسته ټاکل شوی چې د هند صدر اعظم د کانګرس سی بي ګړي غونډه ته هم وینا وکړي.
متحده ایالات ته د هند لومړی وزیر نرندرا مودی رسمي سفر په ډاګه کوي چې متحده ایالات هند ته د یو مهم هیواد په سترګه ګوري او غواړي اړیکه ورسره پیاوړې کړي. د غراس هند غواړي چې د متحده ایالاتو سره خپلې پوځي او سوداګریزي اړیکه پیاوړې کړي. مودی به د پنځشنبه په ورځ پر رسمي توګه له ولسمشر بایدن سره خبري وکړي او تر هغه وروسته به د ژورنالستانو پوښتنو ته ځوابونه ووایي. نوموړی د کانګرس په وګړه غونډه کې هم ګډون کوي او په سپینه ماڼۍ کې ورته د مخامنۍ تابع هم کیږي. په پام کې دا چې د امریکا په بهرنی چارو وزارت کې د غرمې ډوډۍ کوربتوب د ولسمشر بایدن مرستیاله کامل هاریس او د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن وکړي. په سپینه ماڼۍ کې د پرتمینې مخامنۍ ملمستیا لپاره چې د مودی لپاره پکې نباتات پاخه شوي 400 ملمانه بلل شوي دي.
مونږ هیله لرو چې میلمانه داسې احساس وکړي چې یو شاده میزونه د دوی لپاره سنبال کړي دي، ځکه مونږ کړي دي د ماښام د ډوډۍ وروسته به مونږ د دې فرصت ولرو چې د هیواد با استعداده او د ګریمی ایوارډ ګټونکي جاشوا بیل ته وګورو.
د ملتونو ترمنځ اړیکې د هند او متحده ایالاتو ترمنځ د ډیپلوماسۍ یو لوی برخه ده. په ځانګړي توګه د ساينس ټکنالوژي او لوړ زده کړو په برخه کې همدې ارزښت په پام نریندا مودي په ورجینیا کې د ساينس ملي بنسټ لزده کوونکو سره هم ولیدل. په پام کې ده چې متحده ایالات د هند د لومړي وزیر سفر د هند او امریکا ترمنځ زیات شمیر مشترکات روښانه کړي، لکه د برتانوي واکمنۍ ژبنی میراث، دیموکراتیک سیستم، لوړ زده کړې او څېړنې. خود هغه 2.1 میلیون هندیانو لپاره چې په امریکا کې ژوند کوي د لیدنه په لازیاتو ژورو او شخصي اړیکو ټینګار کوي.
ملګرو، نن هند او امریکا د استعدادونو یوې لړۍ ته اړتیا لري څو د ودې بهیر روان وساتي. کله یې خو امریکا د لوړو زده کړو لومړۍ درجه موسسې او پرمختللې ټکنالوژي لري، له بلې خوا هند په نړۍ کې د ځوانو استعدادونو ستره فابریکه لري. نو زه راړیم چې د هند او امریکا ترمنځ ملګرتیا به د دوامداره او ټول شموله نړیوالې ودې انجن ثابت شي.
شنون کې هند د سوداګرۍ له اړخه مهم ګڼي.
په داسې حال کې چې متحده ایالات د چین پرته د ملګرو ساحلونو څخه د خپل اقتصادي اړتیاو پوره کولو هڅه کوي، د خزانه د وزیر یلن په خبره هند به په ډېر لیوالتیا وغوړي چې د ارزې د نوي جوړیدونکو زنجیر برخه شي او د امریکا او هند د لوی اقتصادي همکاري په لړ کې هندي امریکایي سوداګر او صنعتکاران د دې جوګه دی وغوړي چې په هند کې د دې فرصت ولري.
د کانګرس غړي روخانه امریکا غاکته ویل چې په دې سفر کې به ځینې سخت مسائل هم شامل وي.
یقینا موږ به د بشري حقوقو د ارزښت، آزاد مطبوعاتو او لیبرال دیموکراسۍ ته د ملت د ژمنتیا په اړه خبرې وکړو، خو د لیدنې بنسټیزه مسأله دا ده چې څنګه کولای شو مشارکت لا پیوړی کړو.
ویل کېږي چې ولسمشر بایدن ښاغلي مودي ته د ځانګړي تشریفات د دوه دلایلو له کبله ورکوي. یوې د هند قوي کول دي چې د چین سره د مقابلې جوګه شي، او بل دا چې دې ته وهڅول شي چې د روسیې څخه وسلې ونه پیری.
پاندې تړاو سپینې ماڼۍ د خاغلی مودی د پاره د سری غالې د خراغ لاست لوړې کچې د لیدنو او میلمستیا او تشریفات چمتو کړې دي. بایدن دا د تشریفات یو ځل د فرانسې جمهور رئیس او بیا د جنوبي کوریا ولسمشر ته ترتیب کړیو. د امریکا د پاره د هند پر ډیریدونکو ارزښت او د طالبانو سره پر اړیکو اغیز د خبرونې قدرمن میلمه په هند کې د جواهر لال نهرو د پوهنتون استاد عبدالخالق رشید صاحب سره چېړو. استاد محترم په خیر راغلی، ستړي مشي. د پرتمینو مراسم او ترتیبات د هند ارزښت څرګندوي، خو پوښتنه دا ده چې په کومو دلیلونو هند اوس د امریکا د لپاره دومره اهمیت لري؟ ځکه ښاغلی مودي خو درې ځلې په خوا هم دلته امریکا ته سفر درلود. مهرباني.
ډېره زیاته مننه. د مودي دا سفر واقعا هم په نړیواله کچا او د هند په کچا لایوا لوی خبرګون سره یا لایوا غټ انعکاس سره مخامخ شو. د دې دوه مخې ډېرې خاصې او په ځانګړې توګه د یادونې او پاملرنې وړ دي چې یو یې هم دا اقتصادي اړخ دی. په اقتصادي لحاظ باندې هندوستان او امریکا په اوسنۍ شرایطو کې یو بل ته دا اړتیا لري چې دواړه هیوادونه باید د یوې ګډې اقتصادي پروژې په جوړولو سره د خپلو انکشافاتو په خاطر ګامونه اوچت کړي. هندوستان علاقمند دی چې د امریکا د لوی اقتصاد په پام کې نیولو سره خپل د ودې په لور لوی اقتصاد پیاوړی کړي.
بله.
او د دې لپاره ځینې زمینې اوس په هندوستان کې آماده شوې دي، جوړې شوې دي چې هغه ته د هندوستان حکومت ډیر علاقمند دی. خصوصا د هندوستان په څو مهمو ښارونو کې چې ډېر تجارتي اهمیت لري لکه بنګلور، حیدرآباد، ګورګاون، نوادا، دغه ځای کې اند تقریبا د لسو کلونو نه را په دې خوا امریکایان
امریکا او هند چین په وړاندې سیال هیوادونه دي. تاسو یادونه وکړه د پرمختګ په لور ګامونو ته، خو د چین په وړاندې د هند او امریکا ګډې همکاري زیاتره په کومو ډګرونو باندې متمرکز دي؟
د دې دواړو هیوادو ترمنځ یو ګډه پروژه اوس تر لاس لاندې نیول شوې ده چې هغه ته د هندو پاسفیک پروژه ویل کېږي. دغه پروژه پام کې نیولو سره د غواړي چې د جنوب لخوا یا په مجموع کې د جنوبی آسیا د هند سمندر نه نیولې بیا تر ګاونډیو هیوادو پورې چین معاصره کې او د چین هغه اقتصادي او سیاسي نفوذ چې جنوبی آسیا ته د خریدو په حال کې دی د هغه مخه ونیسي.
بله ډیر معذرت غواړم، زما سره پوښتنې ډیرې دي او وخت کم. نو هند پخوا طالبان د پاکستان پراکسی یا نیابتي ډله بللې، او د حسن عباس نه هم واوریدل چې طالبانو د هند سره د اړیکو لپاره د پاکستان اجازه ترلاسه کړه. د هند او امریکا دا ګډه همکاري به په طالبانو څه ډول اغیز ولري ستاسو په نظر؟
تر اوسه پورې هند د افغانستان او طالبانو په مقابل کې یو ځان ساتي او ډیره محافظه کارانه پالیسی پر مخ کې بیایي، او باندې خاطر باندې چې هندوستان په دې باور لري چې طالبان د پاکستان د خواست ختم شوي، د هغوی سپورټ ورسره دی، د هغوی کومکونه ورسره، د هغوی نفوذ په طالبانو باندې شته. له همدې عمله دا موضوع په دې نږدې وخت کې، یعنی په دې دوه درې شپو کې هم هدې انعکاس وموند چې تر ډېره حده د پاکستان نفوذ په دې برخه کې دی، لیکن بیا هم هندوستان د افغانستان دپاره یا د طالبانو په وړاندې د هغه تخنیکي رابطې چې دوی اوس ایجاد کړې ده د هغې په پام کې نیولو سره دوی غواړي چې هغه بشري کومکونه او همداسې د هند او افغانستان
نو استاد محترم، آیا د امریکا متحده ایالاتو د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره د اقتصادي اقداماتو، تخنیکی سیالیو، ډیپلوماټیکی هڅو او نظامی همکاري په ګډون بیلابیل پالیسۍ پلي کړی دي، خو په سیمه کې د چین د پانګونې او سوداګریزو هڅو مخنیوي څومره دوی جدي ګڼي؟ مثلا پاکستان څومره پروژې لري؟ د چین او پاکستان اقتصادي دهلیز د ګوادر بندر، د اورنج لاین ترانزیت سیستم، دا د سنور
په دې برخه کې تر اوسه پورې هند په مقدماتي کچوان دي ګامونه پورته کوي. اندازه چې تر دې د دې لپاره یو خبره چې په هندستان کې هم د اوس تفسیری ور باندې کی او نن په مطبوعاتو کې هم جدي مطرح ده، هغه دا دی چې لومړی باید د هند او امریکا تر مابین د باور فضا رامنځته شي. دغه فضا تر اوسه پورې ډېره په مشکله رامنځته کیدونکې ده او د دې لپاره زمینه نشته ده. او دویم دا دی چې هند نه غواړي چې د ګاونډیانو په مقابل کې علنی او دښمنانه پالیسی پر مخ بوزي، ځکه هم دوی وایي چې موږ یوازې د امریکا سره د دوستۍ یا د تړونونو په ارتباط باندې فقط غواړو چې دین مخنیوی یوازې د خپل خاورې د دفاع په برخه کې.
بله، ډېر زیاته مننه. په هند کې د جواهر لال نهرو د پانتون استاد عبدالخالق رشید صاحب کور ودان صاحب مننه. ټاکل شوی چې د هند لومړی وزیر نارندر مودی نن د پنځمه په ورځ د جون درشتمه وبخې دوشتمه په سپینه ماړې کې د ولسمشر جو بایدن سره وګوري. دا چې د دواړو مشرانو خبرې به په کوم مسایلو متمرکز وي او په سیمه کې د ګډو پرانا کې ولې د دواړو هیوادونو اړیکې مهمې دي، په کلي د څو شنونکو نظرونه تاسو ته دراوړو.
لکه تر ټولو مهم بحث به د چین بحث وی، همدارنګه د پاکستان، د افغانستان، په افغانستان کې ترهګرۍ اندېښنې چې هندوستان لري، او په ملګري ملتونو د امنیت شورا کې د دایمي غړیتوب د ملاتړ په برخه کې به هم خبرې وسی.
دواړه هیوادونه غواړي چې د ترهګرۍ سره مبارزه کې او همدارنګه په هندو پاسیفیک سیمه کې د چین نفوذ سره په مبارزه کې اړیکې ژورې کړي، او د دواړو موخه همدا ده چې د چین د نفوذ څخه ډډه وکړي، ځکه چې چین غواړي چې تر ټولو لوی اقتصاد شي، او خامخا امریکا دا خوښ نه لري، ولې چې امریکا تر ټولو لوی اقتصاد دی او غواړي چې خپل مقام وساتي. د لپاره د هند سره نږدېتوب او ملګرتیا د امریکا په ګټه کې ده، او دواړه هیوادونه غواړي چې نه یوازې خپل ګټې بلکې د سیمې او د نورو هیوادونو د نړۍ په ګټه کې سره یو ځای ملګرتیا ولري او اړیکې ژورې کړي.
زه فکر کوم چې په سیمه کې د
روسي د نفوذ د مخنیوي لپاره او د چین د نفوذ د مخنیوي لپاره امریکا غواړي ترسو هند کې زیاته سرمایه‌ګذاري وکړي، ځکه د روسي تحولاتو پر اساس باندې د روسي سره د ایران نږدې کېدل همدارنګه د روسي او د هندستان ترمنځ تجارتي تعاملات او بل د امریکا سره د روسي په لویه کې غټ رقابت تر کتو سره فکر کوم چې امریکا غواړي سو هند لا سوالي کوي او هند باندې زیاته سرمایه‌ګذاري وکړي. همدارنګه د پاکستان مقابل کې هم دا څنګه چې امریکا غواړي سو هند سره بیلانس وساتي او هند لا سوالي کوي، نو دې ته په کتو سره د هند اهمیت د امریکا لپاره ورو ورو زیاتېږي او هند په سیمه کې کولای شي د چین او د روسیې په مقابل کې د امریکا لپاره یو ښه پارټنر یو ښه ملګری هیواد پاتې شي.
بل پلو د آسیا د چارو شنونکي مايكل کوګلمن امریکا غاک ته ویل چې د بایدن د ادارې د پاره د افغانستان نه د متحده ایالاتو د وټلو وروسته په سویلي آسیا کې متمرکز تقریبا یوازې په هند کې دی. په موکې په دې اړه د مايكل کوګلمن سره مرکې ده.
ډیر مننه ستاسو ته وخت نه. مودي یوازې د نړۍ درې مشر دی چې د ولس مشر بایدن لخوا را بلل شوی. دا په نظر کې د نیولو سردار ته وایي چې د لومړي وزیر مودي سفر څومره مهم ګڼي.
The fact that this will only be the third time
حقیقت دا دی چې دا به یوازې دریم ځل وی چې یو هندي مشر واشنگتن ته دولتي سفر کوي، نو په واشنگتن کې خبرې کول زما په اند دا په ګوته کوي چې دا څومره نادر دی او دا وړاندیز کوي چې د بایدن اداره باور لري لهن سره اړیکې ډېرې مهمې دي. نو زه فکر کوم چې یوازې د حقیقت چې مودي امریکا ته دولتي سفر کوي دا د دې اړیکو د اهمیت او پیاوړتیا نښه ده. زه فکر کوم ولسمشر بایدن په خپل تل د هند سره د ملګرتیا کولو په لړ کې شخصي علاقه درلو د چیر سناتور او بیا د مرسیال ولسمشر په توګه د هغه سابقې ته وګوري او همدارنګه موږ یوازې په تیر یو کال کې د امنیتي ملګرتیا په برخه کې ډیر پرمختګ لیدلې دی، ځکه چې د چین سره د متحده ایالاتو او هند دواړو اړیکې ترنګل شوې دي، په ځانګړي توګه لکه څنګه چې د چین په پاروونکو فعالیتونو کې زیاتوالی راغلی دی.
د دې سفر کلیدی برخه د اړخیزه دفاعي همکاري ده. موږ ته دا وایي چې دا به څنګه د دواړو هیوادونو اړیکې بدلې کړي.
Yeah, I mean I would argue that
زبې ستلال وکړم چې په دې اړیکو کې ډېر خوګواله شته دی. دا قوی اړیکې دی او یقینا دفاعي همکاري خورا مهمه ده. زما په فکر کې تاسو ګورئ چې څنګه د استخباراتو په شریکولو کې او د وسلو په پلور کې زیاتوالی راغلی دی. دلته مهم هغه څه دي چې د بنسټیز دفاعي برخې په توګه تشریح شوي چې متحده ایالاتو له هند سره لاسلیک کړي او په عمومي ډول دا یوازې د خپل نږدې متحدینو او شریکانو سره لاسلیک کوي او بیا دا هغه حقیقت دی چې د چین سره د دواړو هیوادونو اړیکې خراب شوې دي. واشنگتن او نوی ډیلی دواړه د تړتیا لري چې د متقابل ګواک سره د مقابلې لپاره همکاري وکړي، خو دا یوازې دفاعي همکاري نه ده. زه به استدلال وکړم چې تخنیکی همکاري په وروستیو کلونو کې د همکاري تر ټولو سترې ساحه دي.
د طالبانو سره د امریکا د خبرو په مهال هند په تاریخي ډول د امریکا نه مختلفه تګلاره لرله او اوس د یوکرين د جګړې په اړه چې هند پکې به طرفه پاتې شوی، آیا امریکا د هند په دې لړکی کوم انعطاف غواړي؟
I think that
زه فکر نه کوم چې په اوکرين کې جګړه د امریکا او هند اړیکو لپاره د تشنج ټکی دی، لکه څنګه چې د یرغل له پیل وروسته وو. زما په اند امریکا د حکومت ډیرو غړو په پیل کې داخله او تمه درلوده چې هند به د پوتین په وړاندې د روسیې د یرغل په وړاندې قوي دریز غوړه کړي، خو کله چې امریکا د هند او روسیې ترمنځ د ځانګړو اړیکو په ماهیت پوه شو بیا یې دغه تمه ختمه شوه. دوی په هند دومره فشار نه راوړي چې قوي دریز غوړه کړي او زه فکر کوم چې د دې پر ځای دا اوږده لوبه پیل کړي ده. زه فکر کوم چې دا به د بایدن مودی په غونډه کې د باوس موضوع وي چې امریکا په اصل کې هڅه کوي هند قانې کړي چې روسیه به د اوږدې مودې لپاره د هند لپاره د باور وړ امنیتي ملګری پاتې نشي، ځکه چې روسیه په خورا ډیر جنگ ځپلې وي. بلې خو هندي چارواکو ویلي دي چې د هیوادونو د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت پر د ملګرو ملتونو اصولو ته باید رناوي وشي. نو زه فکر نه کوم چې کله مودی او بایدن د اوکراین په اړه خبرې وکړي زه فکر نه کوم چې دا به نو آرام خبرې وي.
دا به په سیمه کې په چین، پاکستان او افغانستان د هند نفوس څنګه بدل کړي؟ آیا تاسو فکر کوئ چې د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو وروسته متحده ایالات نور افغانستان او پاکستان ته دومره اهمیت نه ورکوي؟
Well, yeah, certainly.
خو یقینا ز فکر کوم چې په افغانستان او پاکستان تمرکز په لوی کچه کم شوی دی. امریکا د افغانستان په اړه خورا روښانه پالیسی لري. تاسو پوهیږئ چې د طالبانو پر جګپوړی مشرتابه ټول بندیزونه لګول شوی دي. په دې اړه ډېرې لږې خبرې کیږي. امریکا په حقیقت کې په ښکاره له طالبانو سره اړیکې نشي رسمي کولای او ښکېلتیا باید محدود وي. نو په حقیقت کې دغه یوازې د بشري مرستو پورې محدود دي. د پاکستان په اړه بیا څه لږ نرم دریځ موجود دی. نو زه فکر کوم چې د مودی دغه سفر پر اختیار هم دا په ګوته کوي چې څنګه د بایدن ادارې لپاره د افغانستان د متحده ایالاتو د وتلو وروسته په سویلي آسیا کې تمرکز تقریبا یوازې په هند متمرکز دی. او دا هم زه باید ووایم لکه څنګه چې په تیرو څو کلونو کې د امریکا د چین سره سیالي زیاته شوې، امریکا جنوبي آسیا ته په پراخه توګه ګوري او د جنوبي آسیا له ټولو هیوادونو سره د اړیکو ټینګولو ته ډیره لیوالتیا لري، خو تر ډیره هڅه کوي چې د دغه هیوادونو په چین تکیه راکم کړي تر څو له هند او امریکا سره پر اړیکو یو څه تمرکز وکړي.
د افغانستان په اړه خبرونه ترازو، په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یونما مشره روزا اونتنبایوغه وایي که طالبان غواړي د رسمیت پیژندلو لپاره ګام واخیستل شي نو هغوی باید په افغان میرمنو او نجونو محدودیتونه لري کړي. بلخوا واشنگتن هم وایي طالبان د ښځو د حقونو په محدودولو سره د خپل قبولیت او مشروعیت مخه نیسي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي روزا او تنبایووا د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل ک طالبان غواړي د رسمیت پیژندنې لپاره ګام واخیستل شي او نړیوالې ادارې په غیزناک ډول له افغانستان سره مرسته وکړي، هغوی باید په ښځو او نجونو محدودیتونه لري کړي.
In my regular discussions
له حاکم چارواکو سره په خپل منظمو بحثونو کې زه د هغو خندونو په اړه ښکاره غږیږم چې هغوی خپل د ځان په وړاندې په فرمانونو او محدودیتونو سره رامنځته کړي، په خاص ډول د میرمنو او نجونو په وړاندې. موږ هغوی ته ویلي تر هغه وخت چې دا فرمانونه پر ځای، دا تقریبا امکان نه لري چې د هغوی حکومت د نړیوال ټولنې د غړلو خوا په رسمیت وپیژندل شي.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ 16 فیر نصیر احمد فایق په دې غونډه کې د طالبانو د محدودیتونه له ملګرو ملتونو څخه بادګیری وبلله.
نن د افغانستان مېرمنې او نجونې له جنسیتي اپارتاید او جنسیتي ځورونو سره مخ دي. هغوی باید خاصې جامع واغوندي او اجازه نه لري چې له نارینه پرته له 15 اویا کیلومتر څخه اوږد سفر وکړي. طالبان په سیستماتیک ډول د مېرمنو او ځوانو نجونو حقونه نقض کوي او د وخت په تیریدو سره په خوانی وختونو تزي او خشنه ظالمانه او غیر انساني کرن تر سره کوي.
د امریکا د بهرنی چارو وزارت هم امریکا غږ ته وویل چې د افغان ښځو او نجونو حقونه په نړیواله کچه د طالبانو د قبولیت او مشروعیت په لار کې خنډ دي.
تر څو چې هغوی د خپل ټولنې د نیمایي برخې په څیر بل نیمایي ته هم حقوق، مزایا او امکانات ورنکړي، یوازې د افغانستان راتلونکي شاته نه ټیر وهي، بلکې د خپل غوښتنې په لار کې هم خنډ کیږي د نړیوال قبولیت او مشروعیت غوښتنه.
واشنگتن په داسې حال کې دغه څرګندونه کوي چې د اولمپیک ملي کمیټې هم سپورت د افغان میرمن او نجونو د لاسرسي په وړاندې د طالبانو پر محدودیتونو جدي اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې وضعیت به وڅیړي.
The Olympic د نړیوال کمیټې اجرایی بورډ په افغانستان کې سپورت لاسرسي په برخه کې په میرمنو او نجونو په لګیدلو محدودیتونو په دوامدار ډول جدي اندېښنه لري، کوم چې د اولمپیک د نړیوال کمیټې د دوامدار غوښتنو سره سره لری شوی نه دی او د تبعیض پرته د ګډون او درناوي په اړه د اولمپیک له ارزښتونو سره توپیر لري.
خو د دې ټولو غوښتنو او اندېښنو سره سره د طالبانو بیلابیلو چارواکو په مختلفو مجالسو کې ویلي دي چې هغوی د اسلامي اصولو له مخې میرمن او نجونو ته حقونه ورکوي او د اسلامي قوانینو خلاف د چا غوښتنې نه مني. د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر محمد یعقوب مجاهد څو ورځې وړاندې له خصوصي تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې ټول شموله حکومت د بیان ازادي او د میرمنو د زده کړو په شان مسائل د افغانستان داخلي موضوعات دي او نړۍ باید پکې مداخله ونه کړي.
او سم افغانستان ته د پاکستاني قومي مشرانو د پلاو سفر چې د ټي ټي پی د ډلې مشرانو سره خبرې کړي. په دې اړه ټول معلومات زما همکار خدای نور ناصر صاحب تاسو ته راټول کړي. ناصر صاحب ستړي مشي دا خبرې کوم ځای کې شوې دي؟ اسلام آباد د دوی سره د ناستې خبره را دوینو د پلاوې د چا لخوا په دې ماموریت ګمارل شوې دي؟
دغه مننه شایسته جانې ترکه مزه چې د پلاوی د تلو خبره ده. نو ځینو خبريالانو پرسنخوا کې همدغه خبر ورکړی دی د خپل سرچینو پر اساس باندې چې د قبایلی مشرانو یو پلاوی تللی دی افغانستان ته درسو هم هلته د پاکستاني طالبانو سره یو ځل بیا خبرې شروع کړي او د جرګې نوم ورکړی دی. په خپل پاکستاني چارواکي دا نه مني او هغوی دغه سفر لکه د نور کله په څیر مخکې به هم داسې و چې کله به جرګه ولاړه یا به کوم پلاوی ولاړی نو رسنیو ته به ډېر معلومات نه ورکول. نو تر اوسه پورې دا څرګند نه ده چې آیا په رښتیا هم پلاوی تللی دی او که هم د تیر په څیر پاکستاني چارواکي نه غواړي چې په دې باندې خبرې وکړي. البته د همدې د ټي ټي پی سره د مذاکراتو په حق ده د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی نن په خبري غونډه کې د خبرګون شوبلې او هغه خبرګون په دې باندې سرګند کې چې پرون د طالبانو مشر ویان د زبیح الله مجاهد په خبرو کې ویلو چې پاکستان غواړي نو د دوی حکومت تیار دی چې د دواړو د پاکستان او د چی چی پی ترمنځ مذاکرات یو ځای پیل کړي. د هغه په خبرګون کې د بهرنیو چارو وزارت ویان دی نن ویل چې دوی نه غواړي د دې پټکیو ترهګرو سره خبرې وکړي او په ورته وخت کې د پلاوی سفر هم په هغه باندې هم کوم خبرګون
بل مهم خبر میرمن حنا ربانی کرد تورخم د دروازې سیمه ته تللی و د دې لیدنې مخه څه و؟
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د خبر جزئیات ورکړي دي او په یو خبر پانه کې ویل دي چې میرمن کر د دې لپاره تورخم دروازې ته تللی و چې وایي الته د افغانانو لپاره یا په دې دروازه باندې تګ را تګ لپاره اسانتیا وي ډیر کړی او دا چې کانه ګونه زیاته وي په دې دروازه باندې د تګ را تګ لپاره وایي چې خلکو ته یا په خاص توګه افغانانو ته ډیر مشکل نه وي ترڅو په دې دروازه باندې تګ را تګ وکړي. د بهرنیو چارو وزارت په دې خبر پانه کې دا هم ویل شوی دي چې همالته پاکستانی چارواکو میرمن کارته د دروازې په امنیت باندې هم معلومات ورکړ او دا غسی د ژمنو وکړه چې واقعي تر دې وروسته به په دروازه باندې د تګ را تګ لپاره اسانتیا وي زیاتوي او خلکو ته په خاص توګه افغانانو ته به دلته لډیرو ستو سره مخامخ دی وایي چې د هغه د حل لار حل کولو لپاره به ګامونه پورته.
ډیر زیاته مننه کوم ناصر صاحب کور ودان د معلومات نه خوشاله اوسه مننه. او ستاسو افغان کډوال کی ساور چې په ډیره کم موده کې په امریکا کې نور افغان کډوال ته د کار د زمینی برابرولو هڅې پیل کړې. سیام پسرلای چې وړم کال امریکا ته مهاجر شوې دلته د کارپو په نوم دفتر پرانستای. راځي چې دا رپورت وګورو چې زموږ همکار زبیلا غازی چپتو کړي. څومره خلک باید پیډی
تارو پی دغه موضوع د چې په دغه ویډیو کې
سیام پسرلې معمولا لامدی لارې خلکو ته د سوداګرۍ او کاروبار په هغه چارو غږیږي چې بهر نړۍ کې افغانان څنګه د خپل روزګار خوندان کې دي شي. هغه د جمهوریت له سقوط وروسته امریکا ته کډه راوړي او اوس د شیکاګو په خار کې لیو امریکایي همکار سره په شریکه د کارپو په نوم دفتر پرانیسته ده. دوی په عموم کې مهاجر او خاصتا هغه افغانانو ته د کارموندنې لپاره سیویانی جوړي او بیا یې زنو کمپنۍ ته ورپیژني چې لک تر لګه په یو برخه کې پويږي.
کوم خلکو تم کارونه پیدا کړی رزومیان لیکلی لزګونو ترسیږي تر اوسه پورې سلګونو ته نوې رسیدلې والدین مخکې پوخا ما د نور ادارات سره کار کوو چې حالت ما سلګونو افغانان په مختلفو اداراتو کې مقرر کړل نن درتونه می تر سره کړل والدین شرکت چون تازه دی نوې موبایل کړای مونږ په سیستم سازي باندې کار کوو چې منظم سیستم جوړ کوو دغه سیستم پر اساس باندې د افغانان په مختلفو اداراتو کې ځای پزی سي
دغه افغان په امریکا کې د سوداګرۍ په برخه کې دوه کتابونه لیکلي چې په انلاین باندې خرڅيږي او د پسرلی په وینا چې د خرڅیدونکو کتابونو ټوله ګټه به په افغانستان کې ناچارو خلکو ته ورولېږي.
مدري وړه کتابونه په امازون کې ماشاالله ډیر خبر مخ روان دي او ما د سیاوجمنه کړی چې سمرا وایت د خپل کتابونو څخه خلاص سره وړم هغه د غریب خلکو مال دی زه غریب خلکو ته ورسوم هغه افغانان چې په افغانستان کې دي او مشکلات لري سنز لري د کتابونو چې زه پلورم دغه پیسې خلم غریب کورونه ته ورکوم.
هغه په افغانستان کې دننه او مهاجرو شو افغانانو ته د فیسبوک او نورو ټولنیزو رسنیو لاله مشورې ورکړي چې خلک څنګه کولای شي خپل کاروبار ولري. رابرت فیرل د سیام الدین همکار دی. هغه وایي که څه هم نورو خلکو ته د پیسو په مقابل کې سیویانې جوړی، خو افغان مهاجرو ته دا کار وړیا کوي او په دې برخه کې ځینې سیمینارونه هم جوړ کړي چې افغانان له غټو کمپنیو سره د کار په خاطر وصل کړي.
We're working with Afghans, especially those
زل افغانانو سره کار کوم، په ځانګړي ډول هغو افغانانو سره چې تازه امریکا ته راغلي دي. زه ورته سیویان جوړوم او ورکشاپونه ورته جوړوم چې دوی ته د کار پیدا کولو په برخه کې کومک وکړای شم. زه غواړم چې په دې هیواد کې دغسې خلک بریالي وګورم.
رابرت او فسرلی هڅه کوي چې د خدماتو دغه پروسه نورو ښارونو او ایالتونو ته وغځي. زبیولہ غازی، آشنا ټلویزیون.
دوی ته د لا بریا په هیله دا خبرونه هم پای ته رسیږي. ستاسو د ملتیانه مننه کوو. تاسو د امریکا غږ دری او پښتو رادیوي او تلویزیونی خبرونه او د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه خبرونه زموږ په ویب پاڼه هم لوستلی شئ. څو شېبې وروسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې کوربنۍ ده سحر جان عظیمی. ستړي مشي، په خیر راغلی.
مرانا شایسته جان، تشکر از شما از دوستای بیننده. در نیم ساعت آینده میزبان برنامه دری خواهیم بود و در این برنامه موضوع ویژه دیدار آقای مودی و آقای بایدن خواهد بود و نشستی که دیروز در سازمان ملل متحد به خاطر اوضاع افغانستان برگزار شد. در خلال برنامه موضوعات دیگه هم داریم. امیدواریم که با ما باشید و ما را تا آخرین لحظات همراهی کنید.